دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجملند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د جرایمو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ ویلي په 1409 هجري لمریز کال کې په دې برخه کې څه باندې 1500 قضیې څېړلې. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
یو اف 14 جنگی الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې راغورځېدلې. امریکا څلور نورې جنگی الوتکه د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړي او د اوتریش د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د هیواد ته د امنیتي دلایلو له امله خپل سفر ځنډولی. د خبرونو تفصیل. پینټاګون وایي یو F-14 جنگی الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې راغورځېدلې ده. د پینټاګون ویان پیټر کاک ویل پیلوټ په مسؤول ډول ځان له الوتکې غورځولی چې طبي پرسونلي روغتیایي وضعیت څېړي. کاک ویل دغې الوتکې وروسته له هغې سقوط وکړ چې له دې هوایي ډګره پورته کېده. دغه پیلوټ په بګرام اډه کې دیره د امریکا د 455M هوایي جزتان پورې مربوط دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې یاد الوتکه دوی نسکوره کړې. امریکا څلور نورې جنگی الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې. د افغانستان د دفاع وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دغه الوتکه دغه څلور نهویش ډوله جنگی الوتکې به د افغانستان له هوایي ځواک سره د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې هوایي ځواک لا پیاوړی کړي. د دفاع وزارت په وینا دا د هغو شلو الوتکو یوه برخه ده چې څلور مخکې امریکا افغانستان ته ورکړې وي او پاتې نورې به تر 2013 کال پورې افغانستان ته ورکړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د افغانستان هوایي ځواک ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او نوي جنگي تجهیزات چې د افغان ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره مهم دي ترلاسه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 کال د آسیای جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د 2018 میلادي کال د فوټبال د نړیوال او د 2019 کال د آسیای جام لوبو د غوروي د مسابقو په ترڅ کې سنگاپور ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس کرم الدین کریم ازادي رادیو ته وویل چې دا بری افغانستان ته د دې زمینه برابره کړه چې آسیای جام لوبو ته لاره پیدا کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15.5 پوله، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ. د اوتریش د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د هیواد ته د امنیتي دلایلو له امله تر نامعلومې نیټې خپل رسمي سفر ځنډولی. په هغه خبره پاڼه کې چې د دفتر د سې شنبې په ورځ خپره کړې ویل شوي چې د ولسمشر حسن روحاني او د هغه د پلاوي سفر چې ټاکل شوی وه د مارچ په 1 او 1 یې ترسره کړي د ایران له لورې د امنیتي دلایلو له امله ځنډول شوی. د اوتریش د ولسمشر د دفتر ویان دی هنس فشر ویل دا نه د سرګند شوی چې امنیتي دلایل څه وو. د اوتریش د کورنیو چارو وزارت ویان ویل په ویانا کې په مشخص ډول د امنیتي ګواښونو نښې نښانې نه وي. د ایران د حکومت رسمي ویبپاڼې د ولسمشر د سفر چې دواړو خواوو پرې موافقه کړې وه ځنډېدل تایید کړي، خو د امنیتي اندېښنو یادونه یې نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او پینټاګون د ترکیې په جنوب کې د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي پرسونل کورنیو ته ویلي چې له خپلو ځایونو ووځي. د سې شنبې د ورځې په صدر شوي امر کې په سیمه کې د تروریستي ډلو له لورې د ګواښونو زیاتوالي ته اشاره شوې ده. په دغه امر کې په ادانا کې د امریکا قونسلګرۍ په انچرلیک کې ازمیر او موګالا کې د امریکا د پوځیانو کورنۍ او هم د امریکا د حکومت ملکي کارکونکو کورنۍ شامل دي. د پینټاګون پنټاګون ویان پیټر کاک په مشخصه توګه د هغه غواخ یا د ونه ونه کړچې په اساس د امر ورکړ شوی خو زیاته کړچې په سیمه کې د کورنۍ او د مسونیت په خاطر دغه احتیاطي ګام اخیسته. او د تاجکستان چارواکي بعد پلازمینه دوشنبه په ټولو جمعتونو کې امنیتي کمرې او د اوسپنو د مندلو نور ماشینونه نصب کړي. د خبره د دوشنبه خاروال پرون رسنیو ته کړي ده. هغه ویلي دغه اقدام د لمسکونکو د امنیت او امن نظم د چنګښت په هدف کېږي. د خبرونو پای
خبرونه ولا ازادي رادیو نو اوریدل چی ناجیا صافی در توړاندې کړل. قدرمن دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د جرایم او نشه یي موادو پر ضد مبارزه د عدلي او قضایي مرکز ځنګړي څانګوالي ویلي په تیر لمریز کال کې په دې برخه کې څه باندې 1500 قضیې څېړلې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولا دې خبره و چې په کندوز کې د وروستیو جګړو لامل څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې او دا مهال د کندوز د ښار شمال لور په یوه دښته کې په آزاده فضا کې شپې تېرې. د کونړ اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د هیروینو معتادین او پلورونکي شته نشته، خو د چرسیانو شمیر د هرې ورځې په تېرېدو مخ په زیاتېدو دی. دا ورزشی فدراسیونو رئیس او پزنګړي رئیسانو او پسلګونو ورزشکارانو د ولسمشر له هغه فرمان ملاتړ کړی چې د ورزش د ودی او پورزشي ادارو کې د اختلافاتو د حل په اړه ورکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې هرات ولایت بل ترکمنستان څخه د برېښنا د مزو ظرفیت دوه برابر کړی. دا او نور مطالب په روانه خبرونه کې ځای شوي دي چې لدچی تر پای راسره اوسي. ازادي راډیو دا د جرایم او نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځنګړي څارنوالي ویلي د 1940 هجرین مریز کال کې په دې برخه کې څه باندې 1500 قضیې څېړلې. د دې مرکز چارواکو پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل اړوند محاکمو له دې جملې څخه 398 قضیو باندې وروستي حکم هم ورکړی. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
د جرایم او مسکراتو او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي سرنوالۍ مسؤلین دغه مبارزه مهمه ګڼي او د دې موادو د تولید او قاچاغ د مخنیوي لپاره د نړۍ د هیوادونو پر مرستو تاکید کوي. د یاد مرکز د ځانګړي سرنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په 1390 لمریز کال کې په دې اړه 1502 قضیې ورسېدلې چې پر 1503 سیړنې روانې دي. خاغلی حسین خیل وویل په دې قضیو کې 122 مزنون نه درلود او 4 1393 کال پورې اړه لرل چې ډېرې د وروستي حکم په نیت اړوندو محاکمو ته استول شوې دي.
ها قضایې چې دلایل د الزام په موجود ول صورت دعوا د ابتدایي څارندوالي له خوا سوې ده او محاکمو ته تعقیب شوې دي. لاغې جملې نه 540 قضیو باندې محاکمو حکم کړی ده چې 398 قضیې نهایي حکم په صادر شوی ده. 1555 قضیه تر دوران محکماتی لاندې دي او 48 منګه تحقیق او ابتدایي په پروسه کې شامل دي.
خاغلی حسین خیل وویل د مخدر موادو د لیکدولو په تور 640 کسان نیول شوي چې د عامه خدمتونو 40 موظفین 12 خزه او د ایران او کاناډا 3 تبعه پکې شامل دي. دغه هم وویل په نیول شو کې د دې مرکز یو لړپوړ افسر هم شته. د دې مرکز مسؤلینو دا هم وویل چې په تیر کال کې لنیول شوو کسانو سره افغاني، ایرانی تومن، هندي او پاکستانی کلدارې، د عربي اماراتو درهم او امریکایي ډالر هم و چې دغه پیسې مرکزی بانک ته سپارل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په 1390 لمریز کال کې د مخدره موادو په تولید او قچاق کې د وړم کال په نسبت 8% او د کوکنارو په کښت کې 13% کموالی راغلی دی. د دې مرکز د معلوماتو له مخې په وړم کال کې دغه مرکز ته شپږ سوه دریش پیته قضیې ورسېدلې وې، حال دا چې په تېر کال کې دغه شمېره کمه وه. د چارو پوهان په دې نظر دي چې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د عدلي او قضایي ارګانونو هڅې کافي نه دي، بلکې حکومت باید د دې مبارزې د اغېزمنتوب لپاره د سیمې او نړۍ د هېوادونو مرستې جلب کړي. د دې پوهانو له جملې نجیب فهیم آزادي راډیو ته وویل
بوده که شک نشته چه مخدرات تو که قاچاقبران و سر قاطی مبارزه یا ضرورت دهی. مخدرات تو که قاچاق یا منطقی و جهانی مشکل دهی. به نور و حوادون و سازمانون و سر قده باید مبارزه و که نور و کارون هم ضرورت دی چه باید وشی و منطقی سطح و جهانی سطح در نفع افغانستان که.
د جرایم او مسکراتو او مخدرو موادو ځانګړي سارنوالۍ له ملګرو ملتو غواړي چې د هغو کیمیاوي موادو مخه دې ونیسي چې افغانستان ته داخليږي او د هیروینو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي، سره له دې چې افغان حکومت تل د مخدرو موادو پر ضد مبارزې او عملیاتو او همدارنګه د عامه پوهاوي د پروګرامونو ویلي، خو راپورونه وایي چې افغانستان اوس هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې ډېر دغه مواد پکې تولیدیږي.
بلخوا د کونړ اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د هیروینو معتادین او پلورونکي نشته، خو هغه کسان چې په چرسو معتاد دي شمېرې له یوې ورځې بلې ته زیاتیږي او دوی ټینګار کوي چې باید امنیتي ځواکونه او نورې ادارې په دې برخه کې هڅې وکړي. روحالله نوري په دې اړه تفصیل لري.
د کونړ اوسیدونکي او چارواکي په داسې حال کې په یاد ولایت کې د چرسیانو د زیاتوالي خبره کوي چې د هیواد د مرکز کابل په ګډون په لوی ښارونو کې په لکونو کسان په هیروینو روږدي دي، چې له امله یې کورنۍ او ټولنه د ګڼو ستونزو سر لاس او ګریوان ده. په کونړ کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس محمد عارف ساپی ازادۍ راډیو ته وویل په ولایت کې د هیروینو د خرڅلاو ځایونه او استعمالونکي نشته دی.
کونړ کې خو خوشبختانه هیروینو معتادین موږ نه لرو او نه هم د خرڅلاو ځای نشته دی. که چیرته کوم د هیروینو معتاد موږ په کونړ کې امنیتي ځواکونه ویني یا ولس ویني، اوته په سمدسته ولس دولت ته خبر ورکوي، دولت په هغې عقل اقدام کوي، هغه نیسي راوړي د معتادینو په شل بستر روغتون کې بستر کوي او د هغې څخه پلټنې کوي. که چیرې دغه هیروین چې تپې معتاد یې په کونړ کې د خرڅلاو کوم مرکز وي موږ ته یې راپهګوته کړه چې د هغې موږ مخنیوی وکړو، خو تر اوسه پورې لا داسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې دلته د هیروینو د خرڅلاو مارکیټ موجود وي یا کوم ځای موجود وي.
هغه وایي د کونړ په ولسوالیو او مرکز کې پر چرسو د روغدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
بدبختانه په کونړ ولایت کې د چرسو معتادین ورځ په ورځ په مخ په زیاتېدو دي. حتی زمونږ ځوان کل په دې باندې ډېر اخته دی چې د سیند غاړو ته نور عامه ځایونو کې سړی کله چکر مازیګر ته وځي هلته بیا دغه نښې ښکاره لیدلی شي چې هلته خلک لګې وي دغه چرس کوي. د خرڅلاو ځایونه هم په کونړ کې شته دی.
په کونړ کې د المپیک مشر احدالله ثاقب وایي په ولایت کې د لوبو د میدانونو او ځوانانو ته د نورو اسانتیاو د نشتوالي په وجه ګڼ ځوانان په چرسو روږدي شوي او که د ځوانانو ستونزو ته پاملرنه ونه شي نو نور هم دغه شمېر زیاتېدای شي.
د چرسو سیګریټو نسوارو دا یو عام دغه دلته شته. که زموږ ځوانان داسې بېروزګار او وزګار پاتې شي نو کېدای شي چې دغه غټو نشو ته مخه وکړي. نو زما خپل پیغام دا دی د دولتي ادارو نه، موسساتو نه، خصوصي سکتور نه چې د دوی مخنیوی یوازې او یوازې چې کېږي په ورزش باندې کېږي. دوی هغه خپل پروګرامونه چې کوم اشتهارات کوي موسسات او دغه پیسې د ورزشکارانو په سالمې بدني روزنې باندې ولګي نو انشاءالله زه وایم چې د دې مخنیوی به وشي.
هغه له امنیتي ځواکونو غواړي چې کونړ ته د چرسو او نورو نشه یي توکو د واردولو مخه ونیسي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل پولیس هڅه کوي چې د هر ډول نشه یي موادو د انتقال مخنیوی وکړي او په دې کار کې تر ډیره بریالي هم دي.
در ماه قبل ما گرفتاری داشتیم که تقریبا 8 کیلو چرس دزگیر داشتیم. ساعتی که
په تیر میاشت کې مو هم د چرسو نیونې درلودلې. تقریبا 8 کیلوګرامه چرس مو نیولی وو. کومې ساحې چې امن دي هلته پولیسو د تلاشي پوستې جوړې کړي. له ننګرهار او نورو ځایونو د چرسو د قاچاق مخنیوی کوي او دې کار دپاره جدي توجه لرو. که چیرته سړی مازیګر مهال د کونړ سیند غاړو ته لاړ شي نو ډلې ډلې ځوانان به وګوري چې د چرسو په څښلو بوخت وي. په یو شمیر دوکانونو کې چرس په ښکاره ډول پلورل کیږي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې دغه دوکانداران ونیسي او سزا ورکړي څو نور ترې عبرت واخلي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په کندوز کې د ورستیو جګړو لکبله د 2000 په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای شوې دي او د محل د دې خار شمال لوري ته د ابدان په دښته کې په آزاد فضا کې پستونځمنه توګه شپې او ورځې تیروي. زموږ همکار اجمل اریان لسیمی نور حال راکړي.
په کندوز کې د جګړې لکبله څه باندې 2000 کورنۍ بي ځای شوې دي. د چارواکو د معلوماتو لمخې له تیرې اونۍ راهیسې د کندوز ښار پورې اړوند په یو شمیر سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري چې له کبله یې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بېځای شوي دي. دغه بېځای شوي کورنۍ اوس مهال له خپلو کورنیو سره د کندوز په ابدان دښته کې په آزاده فضا کې شپې او ورځې سبا کوي. دوی وایي چې تر اوسه پورې پرته له وچې ډوډۍ او اوبه نور هیڅ ډول مرستې له دوی سره نه دي شوي. دغه بېځای شوي خلک له دولت څخه غواړي چې د دوی سیمې ډېر ژر د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو خلک خپلو کورونو ته بیرته ستانه شي.
دولت میخوایم که دمو کمک کنم، مقصد یک چیزی خوراکه و چیز مثلا البسه میاره که یک چند روز ما یه چاره برای ما شد.
په ورته وخت کې د کندوز والی اسدالله عمرخیل بیا وایي چې دوی دغه موضوع له مرکزی حکومت همدارنګه له یو شمېر ارګانونو سره شریکه کړې ده او ډېر ژر به له بېځای شوو کورنیو سره اړینې مرستې وشي.
اوس د موږ هغه زیرک ارګانونه راغله لکه مهاجرینو، حوادثو، بعضې نور ارګانونه او بعضې مؤسسات چې دلته دنده لري هغه خلکې راغلي دي. دوی سروې کړه، انشاءالله سبا او بله ورځ کې به دوی ته هغه بعضې لوازم چې ضرورت دي، بعضې امکانات دي، عیاشي او د واقعي لپاره به په یو اساسي شکل باندې.
دغه بېځای شوي خلک وایي که جګړه همداشان ته په سیمه کې دوام پیدا کړي نو ښایي د دوی کرنیز فصلونه ټول له منځه ولاړ شي او د دوی کړې خواري به په سیند لاهو شي. د یادولو ده چې له دې وړاندې د کندوز د راستنېدونکو او کډوالو ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې د جګړو له کبله نږدې 20000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بېځای شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
دا ورزشی فدراسیونونو رئیسانو په سلګونو ورزشکارانو د ولسمشر د هغه فرمان ملاتړ کړی چې د ورزش د ودې او په ورزشي ادارو کې د وروستیو اختلافاتو د هواري په اړه ورکړی. سباون کاکړې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اولمپیک کمیټې او د بدني روزنې ریاست ترمنځ له څه مودې راهیسې مخالفتونه موجود دي چې د همدغو اختلافاتو له امله تل پر دوی انتقادونه هم کیږي. اوس مهال د ورزشي فدراسیونونو رئیسان او ورزشکاران د دوه اختلافاتو د حل په خاطر د ولسمشر محمد اشرف غنی نوی ساده شوی فرمان یو ښه اقدام بولي. دوی د سیشن په ورځ په یوې اعتراضي غونډه کې د ولسمشر دغه فرمان عملي کولو غوښتنه وکړه. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری چې په دغه اعتراضي غونډه کې ګډون کړی وویل چې دغه فرمان د ورزش د ودې او په ورزشي فدراسیونونو کې د کار د ښه کولو لپاره ډېر اړین دی.
دغه فرمان چې ولسمشر صادر کړی لارې ستاسو ورزشکارانو په مخ خلاصه کړي چې د ورزش په برخه کې خوځلې کی. خوشبختانه په دغه فرمان کې چې ولسمشر صادر کړی واضح او روښانه خط د ورزش ته ودی په اړه مېستر غلې.
د ولسمشرۍ ماڼۍ په هیواد کې د ورزش د ودی او په ورزشي ادارو کې د اختلافاتو د لمنځه وړلو په خاطر سمو د مخ کې یو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې د ورزش د قانون طرحه د فدراسیونو د مشرتابه پلاوي انتصابي کېدل او له مالي وزارت سره د ورزشي ادارو د مالي چارو تنظیم راغلی دی. د بدني روزنې مسؤلین وایي چې د دې فرمان په اساس د سپورت ریاست او د بدني روزنې ریاست ته دنده سپارل شوې ده چې د شپږ میاشت په جریان کې د ورزش قانون جوړ کړي. د افغانستان د بدني روزنې د رئیس په وینا د ورزشي فدراسیونو د معیاري کولو لپاره هم یو کمیټه جوړه شوې چې ټول ورزشي کمیټې د مسلکي او حقوقي له لحاظه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په زرګونه ورزشکارانو او د اولمپیک کمیټې مسؤلینو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د ولسمشر په حکم کې د بیا غور او د بدني روزنې د رئیس د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. یو شمېر ورزشکاران هم د ولسمشر د فرمان ملاتړ کوي او وایي چې باید د فدراسیونونو په راز کې تجربه لرونکي او مسلکي خلک په دنده وګمارل شي. په دې اړه دوه تنه ورزشکاران عزیز الدین او وحید الله داسې وایي:
هر څوک چې لیاقت لري هغه چې په ورزش پوه دی، هغه د ورزش علم ویلې ده، هغه چې پوهی په ورزش هغه تربت بدني په ورزش هغه باید مقرر شي په دغه چوکي کې، په فدراسیونو کې، په المپیک کې، په رئیس المپیک کې.
په دې خاطر چې په اولمپیک کې باید داسې کسان وي چې پرختیا او لزړه خپل وطن ته کار وکړي. جګړې مو ډېرې تیرې کړې دي، اوس دې موږ ورزش ته پرېږدي چې ذهن مو آرام شي، چې ورزش وکړو. خدای
ورزش کنه مرو بهتر از خوبتر از
دغه ورزشکاران وایي چې د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې عمومي ریاست په تیرو څو کلونو کې خپل منځي اختلافات درلوده او ورزش او ورزشکاران ته څنګه چې لازمه و هغه سی پاملرنه نه وشوي. هغوی له حکومت او په ځنګړی توګه له ولسمشر څخه غواړي چې هغه ستونزې چې د اولمپیک په ملي کمیټې او د بدني روزنې په ریاست کې دي هغه له منځه یوسي او په افغانستان کې ورزش په معیاري ډول پیاوړی کړي. سباوون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، د سباوون کاکړ سره پاتې کیږو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي د هرات ولایت ته بل ترکمنستان څخه د برېښنا د غزیدلو موضوع ظرفیت دوه برابر کړي. د سباوون کاکړ په بل رپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
کڅه هم اوس مهال د ترکمنستان څخه د 25 میگاواټ په ظرفیت د برېښنا مزه هرات ولایت ته غزیدلی، خو د برېښنا شرکت مسولین وایي چې غواړي دغه مزه نور هم پیوړې کړي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت د دوشنبه په ورځ له یو چینایي شرکت سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به هرات ولایت له ترکمنستان هیواد څخه د برېښنا د غزیدلو موضوع ظرفیت دوه برابر شي. د دغه تړون د لاسلیکولو په غونډه کې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري ویل د دغه موضوع په جوړولو 15.3 میلیون ډالر لګښت راځي.
ما به منظور
موږ د هرات ولایت د برېښنا د ظرفیت د لوړولو په خاطر دغه پروژه د 15.3 میلیون ډالر په ارزښت چې دغه پیسې د برېښنا شرکت لخوا مصرفيږي عملي کوو.
د افغانستان برېښنا مایره تمویل میکنه.
د شغلی دلاوري په خبره دغه مزه چې 3 کیلومتر اوږدوالی لري د ترکمنستان سرحد څخه پیل د هرات د نورجهاد له سب سټیشن سره به وصل شي. د په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د نوروز په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې ویلي و چې افغانستان به په نوي کال کې په بې ساري ډول برېښنا تولید کړي. د چینایي شرکت استازي چوجو چې د برېښنا د مزو د پیاوړتیا تړون سره لاسلیک شو ویل چې د شرکت کارکونکو ټول چینایي دي او د برېښنا په برخه کې ښه تجربه لري. د شغلي چوجو په وینا د دوی شرکت به دغه کار د لسو میاشتو په جریان کې ترسره کړي. د یادونه ورده چې د دې مزو په پیاوړی کول سره به په هرات ولایت کې د برېښنا ستونزې ترې وهده هواري او ترڅنګ به د دغه ولایت صنعتي پارکونو ته هم برېښنا ورکول شي. سباوون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له آزادې رادیو نه اورئ. د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي چې لا هم په افغانستان کې نسایي ډاکټرانې کمی دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چیرې چې ګڼې میاندې د ماشوم زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. له کابل د ابراهیم صافي رپورټ اورو.
سره لدی چې په افغانستان کې د خزو په برخه کې په تیرو سوړل سکلونو کې بیلابل پرمختګونه شوي، خو د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي چې لا هم په هیواد کې لا یو لړ جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دغه ټولنې مسولین وایي چې په یو شمیر دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې د دوی جذب ته لازمه توجه نه کیږي او همدال عمل دي چې نسایي ناروغي ته لازمه رسیدګي هم نه کیږي. د یادې ټولنې سرپرستی شفیقی برېښنا بابک له ازادي رادیو سره په خبرو کې د نسایي او ولادي ډاکټرانو د شته ستونزو په اړه وویل:
تعداد ډاکټرانو او د قابلیت کنده او د تعداد په مریضانو زیاته،
یعنی دا تکافو نکی دا ډاکټرانو قابلیت چې د ټول افغانستان لپاره د ټول مریضانو لپاره په خو وجو په ستاندارد توګه باندې خدمت وکي. د موږ ممتا چالشو مشکل امداده
د نسایی او ولادي ډاکټرانو په دغه ناسته کې د افغانستان د ټولو ولایتونو نه لسګونه تنو ګډون کړی و چې د دوی په خبره تر ډیره هدف د خپل حقونو او ستونزو مطرح کول او بل دا چې په څه ډول وکول شي د یو مور او ماشوم ژوند ته پاملرنه وشي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین د یادې ټولنې ستونزې پر ځای بولي او وایي چې لا هم په هیواد کې نسایي او ولادي ډاکټران له ستونزو سره مخ دي چې په دې برخه کې باید حکومت جدي کار وکړي. د دغه وزارت مرستیال ناجیه طارق وایي چې په افغانستان کې په هر دوو ساعتونو کې یو مور د سیګون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي سره لدی چې د هغې د ژوند امکان بی.
د هغو معلوماتو له مخې چې موږ په 2010 کال کې د یوې سروې له مخې ترلاسه کړي اوس هم په 300,000 کې 328 افغان میرمنې له لاسه ورکوو. موږ په هرو دوو ساعتونو کې یوه میرمن د امیندواري پر وخت د ناروغیو له امله چې د درملنې وړ دي له لاسه ورکوو.
له دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر میرمنو په بېلابېلو برخو کې د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کړی خو د دوی په خبره تر ډیره لا هم د دوی ستونزو ته سمه پاملرنه نه ده شوې. ابراهیم صفای، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس به هم راشو دې ته چې د افغانستان د ځوانانو مهمیت وایي. د خصوصي ښوونځیو له ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به هغه زده کوونکو ته د زده کړو په برخه کې تخفیف ورکول کیږي چې اقتصادي وضعیت یې کمزوری دی. په دې اړه سباون کاکړ د ځوانانو مهمیت له موین ښاغلي کمال سادات سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
نن موږ د افغانستان د خصوصي مکتبونو له اتحادیې سره قرارداد امضا کړی. په دې قرارداد کې د ابتدایي دورې زده کوونکي، د متوسطې دورې زده کوونکي، د لیسې دورې زده کوونکي چې اقتصادي وضعیت یې کمزوری وي، غریبان وي او مستحق وي، دوی کولی شي چې موږ ته مراجعه وکړي، موږ د هغوی ته مکتوب ورکوو. دوی به په دغو خصوصي زده کړو کې چې د افغانستان اکثره ولایتونو کې لیسې پکې شامل دي په ډیر ښه تخفیف سره او یا هم په وړیا ډول زده کړې ترسره کړي. بله خبره دا ده چې د پولیسو، د ملي اردو، د دوی ماشومان، د دوی ورونه چې هغه یتیمان دي، هغوی خپل والدین، خپل د کورنۍ مشران د افغانستان د خدمت دپاره له لاسه ورکړي دي. د هغوی دپاره خاص تخفیف، خاص ډسکاونټ او ډیره خاصه توجه ورته کیږي چې د هغوی ماشومان به په وړیا ډول په دغه ښوونځیو کې زده کړې کوي.
بله جناب ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې په څه تعداد خلک یا ماشومان یا زده کوونکي رجستر شوي دي ستاسو سره چې دغه پروګرام ته زړه ښه کړی دی؟
اوس نوی کال ده، څو ورځې وړاندې د افغانستان تعلیمي کال پیل شو او موږ نوی دغه قرارداد د خصوصي مکتبونو سره وکړی. ډیرو خلکو موږ ته رجوع کړی ده خو همدې شېبې نه رسمن اوس موږ خپل کار پیل کړی. دغه خلکو ته موږ مکتوبونه ورکوو. همدا اوس هم په معینیت کې ګڼ شمېر کسان راغلي دي. دوی د همداسې غوښتنې، ډسکاونټ غوښتنې کوي او موږ دوی ته کار پیل کړی دی. فکر کوم چې په لسګونو زرو تبې تعداد ورسیږي چې دوی به موږ دغه ښوونځیو ته ورمعرفي کوو.
ډاکټر صاحب، دا پروګرام یوازې تاسو په کابل ښار کې عملي کوي که په نورو ولایتونو کې هم عملي کوي؟
اوس مو د کابل په ښار کې عملي کوي خو دغه اتحادیا چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خصوصي لیسې لري او د افغانستان په نورو ولایتونو کې چې دغه خصوصي لیسې دي او د دغه اتحادیې مربوط دي، په هغه کې هم دغه پروګرام همدې شېبې نه وروسته پیل شوی دی او موږ له ټولو ځوانانو، له تنکیو ځوانانو، له ځوانانو او د ځوانانو له ماشومانو غوښتنه کوو چې که دوی غواړي چې دغو لیسو کې زده کړې ترسره کړي، غریبان وي، نو موږ ورته تیار یو چې دوی ته مکتوبونه ورکړو.
صدات صاحب، دغسې ورته مشکلات په پوهنتونونو کې هم محصلین لري. تاسو د پوهنتونونو لپاره پروګرام په نظر کې لري یا عملي کړی دی؟
موږ د پوهنتونونو، خصوصي پوهنتونونو سره هم قرارداد کړی دی او دا په کابل کې دي، په ولایتونو کې دي او په زرګونو ځوانان مو دغه تا ته ور معرفي کړی دی په بیلابیلو پوهنځیو ته بیلابیلو پوهنتونونو ته، او زه ډیر خوښ یم چې مونږ کوم ژمنې کومې وعدې له خلکو سره کړی وي له هغوی نه اضافه کار کوو، او ځوانان هم خوښ دي. له ټولو ځوانانو مو غوښتنه دا ده چې ځوانانو که تاسو غریبان یې بې وزل یې مستحق یې، له دغې طلایي چانس نه ګټه پورته کړئ، او تاسو لوړ ارمان چې لوړې زده کړې دي هغوی ته رسیدګي وکړئ. مونږ ستاسو په خدمت کې یو، تاسو وخت ابس مه تېروئ، لوړې زده کړې وکړئ او مونږ دغو لوړو زده کړو ته معرفي کوو.
د افغانستان د ځوانانو موین کمال ساداتو چې تاسو ورسره مرکه اورېده، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیدی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو وار بیا زو کابل سټوډیو ته ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
پینټاګون وایي یو اف 14 جنگي الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې راغورځېدلې ده. امریکا څلور نورې جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 کال د آسیای جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړې چې د مذهبي ډلو د اعتراضونو په وړاندې به اقدام وکړي. د اوتریش د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد ته د امنیتي دلایلو له امله تر نامعلومې نیټې خپل سفر ځنډولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او پینټاګون د ترکیې په جنوب کې د امریکایي ډیپلوماتانو او پوځي پرسونل کورنیو ته ویلي چې له خپلو ځایونو ووځي. او د تاجکستان چارواکي به د پلازمینې دوشنبې په ټولو جمعتونو کې امنیتي کمرې او د اوسپنو د موندلو نور ماشینونه نصب کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه مو واوریدل چې ناجیه صافی درته وړاندې کړل. که غواړئ د دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ، زموږ ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته مراجعه کولی شئ. په دې ورسوي کې استرالیا ته د افغان کډوالو تک کم شوه دی. البته دغه کډوالو چې په غیر قانوني لارو غواړي لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي، استرالیا په همدې اړه چې کډوال دغه هیواد ته له څومره ستونزمنو لارو رسیدل یو فلم هم جوړ کړی دی. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري. ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه خبرېږي.
نیمه پیسې نش پر اورم سما ده او نورې په کله چې به بهتره.
یو ناو نیډ ټو پې می ټو ګټ ټو استرالیا.
مو سره څوک راست نه کوي
ترخیا وای مونږه استرالیا ته ځو.
دا د مسافرت په نوم دغه فلم یو برخه ده چې د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې جوړ کړی دی. دا فلم په درو هیوادو افغانستان، مالیزیا او انډونیزیا کې ډک شوی دی.
دلته رسیدو لپاره مونږ هر څه لاسه ورکړه. ازوان کلار له بهرنیانو سره د ترجمان په توګه کار کاوه. هغه د طالبان له خوا وژل شو. مونږ باید همزه تخپل ځانونه ووژنه کنه نو تاسو مونږ بیرته لیکئ.
یو کال کېږي چې مونږ دلته راغلی یو ښاغلی یو. دومره وخت په تمه و چې تاسو وګورو نور څومره په تمه پاتې شو. ها
تیر میلادي کال په نړۍ کې په سوریایانو پسې تر بل هر هیواد د افغانستان د کډوالو شمیر زیات و. خود سوریه تر شړو مخکې په نړۍ کې درې لسیزې تر ټولو هیوادو د افغانستان د کډوالو شمیر زیاتو. استرالیا ته ډیر افغانان په کښتیو کې سفر کوي. د مسافرت په فلم کې له تراژیدۍ ډکې هغه صحنې انځور شوې دي چې پکې کډوال د هند له سمندر پورې وځي.
مورې دا زما خوښه وه، دا زموږ پلان و. زه یې ولېږلم د دې لپاره چې زه کوچنی یم.
زما زړه هر سویه، زما دعاګانې درسره دي.
کار ونه شو، هېڅ زموږ سره څوک مرسته نه کوي.
ته رښتیا وایې، مونږ استرالیا ته ځو او یو ځل چې ځای په ځای شو مونږ واده کولی شو او تم کولی شي چې
زما خپلې پیسې غواړم.
له دې لارې مونږ هېڅکله استرالیا ته نه رسېږو.
مو لومړی کسان یو چې استرالیا ګورو. مو ډیر ورته نږدې یو.
د
په تیرو کلونو کې چې کوم افغانان په بیړیو کې استرالیا ته رسیدلي دي هغه منل شوي دي. تر 2009 کال پورې چې کوم افغانان د سمندر له لارې استرالیا ته رسیدلي وو نږدې 100% کې د کډوالو په توګه منل شوي دي، خو په وروستیو کلونو کې خورا لږ کسان د کډوالو په توګه استرالیا منلی دي. دغه هیواد د کډوالو د منلو اصول سخت کړي دي او تر ډېره افغان مهاجرو ته د اقتصادي مهاجر په سترګه ګوري، یعنې د پیسو لپاره پناه اخلي. د استرالیا د اصولو له سختۍ سره په 2015 کال کې ګڼو افغانانو اروپا ته مخه کړه. د دوی له ډلې هم یو شمېر د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. د استرالیا د کډوالو د چارو اداره وایي چې د مسافرت په 90 دقیقې فلم یې 6 میلیونه ډالر لګولی دي او هدف یې دا دی چې کډوال په کښتیو کې له خطرناکه سفرونو راوګرځوي او دا واضح کړي چې استرالیا ته مهاجرت په دې سختیو نه ارزي.
فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. تاسو سبزیجات څومره کاروي؟
خوخی می زاد بامیا سهارم کمیا سر سی خرمای دو واریم سی خرمای
د سبزیجاتو د غټی پاکل څومره پیږي؟
ټول مېدا حل برابرې وجود سره خې خوب سره خې کی مقصد د استواري سره
نن پام دې کله راګي ملتي مو کړی در من اوردونکو اکثر وخت د خوراکي مواد د انسان روغتیا ته ګټور وي چې زموږ تر نظر تیر وي او دیغه پر ځای د ډاکټر ګرانبای درملو ته مخه کوي. لدې ډلې خوړو څخه یاوي هم سبزیجات دي. په سبزیجاتو کې بامیا، فاصلیا، ګلپیان، کدو، کرم، کاوو، پالک، ګندنه، رومي، نانا، اوګه او داسې نور یادولې شو چې ډنګریدلو کې مرسته کوي، د زړه له ناروغۍ څخه مخنیوي کوي، اړیکو ته قوت ورکوي، د وینې فشار نارمل ساتي، د سږو د بیماری او سلنډۍ لپاره ګټور دي. همداسې بي سبب نور ویټامینونه چې د انسان بدن ته ضرور دي له ځان سره لري. په پیل کې به له توتنو څخه واورو چې دوی کوم خواړه ډیر خوري.
خوخی می زاد بامیا سهارم کمیا سر سی خرمای دو واریم سی خرمای توریزی بیخی زیادی دیاغی نمزلو توری بیخی کم اشپای خرمو کلا شولکو کلا پلوکو
اول لخپل شخصن دی بغلان مرکزی کې یعنی چاته کده چې وچه ډوډۍ ورسیږي هم ډیر غټه خبر وي. په افغانستان کې شته واقعیت مشکلات ست دي وسه رسیږي هغه بخوري خپل خو علاقه دی شروع سره ده سیوریجم د موږ وطن کې ډیری کیږي ورجم ډیری خورو.
منګه سبزیجات کدو پالک شای چی دیم دغه په پالک فایده لري، بامیه فایده لري، فاصله فایده لري، ټول ویتامین لري. غوا کوریجه چې ډیر خوړل شي نو غوا خوینه چې موزه شاید د زړه درد تا چی دی کلمو پیچش تا چی نوریجه دیم پرسوی
غوا کلو خوړو څخه شمیرلی شو چې خلک ډیر خوري. حال دا چې ډاکټران زیات خوړل منع کوي. بیا په اوس وخت کې چې په اکثره سیمو کې د تازه علل شوی مال غوخه نه پیدا کیږي، د کابل اوسیدونکو خانولي وایي چې دوی اکثره وخت هغه غوخه اخلي چې اصلا د خوړلو نه وي.
ډیر وختونه داسې غوخه موږ راوړي کورونه ته چې هغه بيخي د خوراک نه وي، مزه یې خراب شوی او کیفیت یې د لاسه ورکړي، بيخي نو هغه خرابې بيخي د خوراک نه وي.
ولی اخلي ولی اول نه ګوري.
کله کله داسې څوک لاړ شي بازار ته نو قصابان داسې چې خپل شي سی حتما خراب دی لري.
څومره فرق کړی له خاطر وسه دی غوخي بازار؟
ولاده غوخي بازار خو مخکې داسې و چې زیات زینو کې غوخه نه و، خو وس د واردات په قضیه دي.
مزه کې څومره فرق راغلی؟
خراب شوی د په نسبت مې ډیره.
صحرایي سابغه خوړې دي چې لوی خو مفدی پیسې نه پر مصرفيږي. لبل پلا په غو کې هم داسې ګټور مواد شته چې د انسان بدن اړتیا ورته لري. د دې سبز اوسیدونکو ملک نواب سره مو په دې اکل مرکه کړي. هغه په پیل کې د څو ډول غرنۍ سبو نمونه اخلي.
خيزه
پنډیرک دا رشقه سابه خدي غنم بوټي وته وای مشک ورته وای بوټي دا دغه بهترین سابه په دې اطراف کې دی غرونه کې دا مالدار علم کوچی علم دا زیات خوري او کفایت خدي.
تاسو خپل کوم سابه ډیر خېسیږي؟
ما خپل ځانی دا پنډیرک ډیر خوسیږي چې یخ دی ډیره فایده لري.
دا سابه بیل پټای نه څوب کوي
موږ دا بازي خلکو چاندې چې می ګوب سلار شي خپل صادر کړو کې په پلاستیک خلته کې بیروړي کور کې زنانه پاکي او مخه پخې.
څنګه دې سابو کول سخت دي کاسانه؟
نه دومره مشکل خو نشته خو چې بازي کسړې طریقې پوښ یو ورته پاکو به ویشو ځړي لري کو پس لاغینې بیا وړل وړو کو په سمسوي وکو بیا ورته بیا سره کو وړي پکې واچو پس لاغین لکه وګه ادرک دا شینو راچو پس لاغینې یو
یوازې ډوډۍ سره خوري کې مثلا پیراکای کوي لوریزو سره سره رقم خوري
پیراکم دې نکو په تناره باندې بیا بازي خل تبې لري موږ د کوچن خو زیات تبې لري کنه په تبې منی کو
تخپل په ګټه دي سبو پوسه
وایي ډیر زیات ټول مېدا حل برابر وجود سره خي خوب سره خي کی مقصد د استواري سړک
خپل افتا کی چوزي لپاره کوټه
سره خو خپل ځاني باندې خوري چې زیات تر بیګای کومنګ اوریږي په خي کوم چې سبو سره د غوخي وځي هغه به تري
د سسي چې افتا کی اراو راځي خوري
و د سم راغلی چې داګ دی او بس ډاکټر لار شو بازار درانو شو ذاتی مغه سبو بیګام خوب ساري خو فایده لري نقصان خو نه کی
د خوست اوسینکې ملنګ جان چې خپل هم سبو کړی زین نور ډولونه هم را پیژني هغه وای د سبو خوند هغه وخت نور هم زیاتیږي چې د جوارو له ډوډۍ سره وخورل شي
بشکینه وته او یو پالک دی او یو رنځکی وته او بل خیزی وته
د لکم جن تاسو کوي د سبو
د پغرو کیږي
غرو کی څوک
غرو کیږي د مشمان زیږي کومې بڑا خزي چې اندغه زیږي د پټوي مټوي د بورو کی چې کنه اندغه کیږي دغه نش کی
تخپل کوم وخت سبو کړی دی
ما کړی ما د بشکې شه در تیارې کړې د سبو مخپل پټي کیږي
چیرته وای
بشکې
بشکه
بشکه
دونم تاسو بي هي
پلان میکنه دا نوم را پاده ده
بیا دا لک زراتوه قواره ای ترقام دی دو سبو
لکه پلک نه دی خوای پلک
او
دا سیدم را پانی لري نری نری
معمولا په سرلی کې دا دی
په سرلی کې دا به غنم او پټی کې ډیرږي
د دې بشکو مزه به ترقمی
ډیره خوګه مزه ای او د سې مزه ای لکه مثال دا پلک نه دی سبو دا سبو وانت خواندي
پلک غوندي
او پلک غوند
بیا د سبو یو وخت تازه خوري کې وچویم
وچوي اوس غرهیس چکم دی هغه به چی بغروږي چې اوی ډیر خوګه دي او داسې کله کله خوان نه پخو کنه لکه دا سبې کوم سپلار نه کوي ډاګان چې دغه بیا زیاته مزه ورکي مخ یو دومره سبزی مبزی نه وکنه اول داسې و چې ما په کور کې نه خوړم دی ورس چیرته مل ماشو ګرمه دا شمه ده کې جوړای او د شاوتلې ورته یو کنه
ما و چې ها
اوس کور تام چې بیا دی او بیا راځي ګرمه او پیټری کې داسې اوس نه شو دی لکه مثال زم مل ما زه دا شین نه خورم دغه تیار ده هنو چار کله جوړای هغه شاوتاله ما سره وای چې وان ډیر سخت مزه چار کله کور ته راغلم اول می دا ورتلم چې را دغه شای چې راځي د ما نه خور اندازه خورم
د سبا
کله په خو د سبا اج کله زبیا په لګیا شو ماته یو لږ ته وتا نه خور مو چې زه چې حال ته لاړم مل موم د شای ماته کی خود نو بس ماته سخت مزار کړه ای ما خون نو څه کله اوس می خون ولې دلو تر اوسه پرې زو سره مینا لرم
د سبزیجاتو لدوم رګټي سره سره کاغه پاک ونی منځل شي د بیل بیل ناروغیو سبب کیږي د کابل اوسیدونکو لیلا چې سبا ډیر پخوي د پاکولو او منځلو پاکله وای
لکه کلور کنه لکه پاتوس یو که دا شانم نه و مالګه پاکی کی خ پاکی پریمینځي بیا د کی خشتي کی صفا سترای بیا یوخري او که دې دا رقم یای خلی و مردار له بازار را وډه پاک او پریمینځه و وخره ایوا څه ګره و کی هغه خو سل رقم نور میکروبونه نیسی مریضیان نیسی ډیر تکلیفونه ورته پیدا کیږي د سکورانه د چې زه وینم اته دغه سبزی چې پاکایي یا ترکاری چې پاکایي مخې د دې چې پری مینځي د سې په ګټه باندې یوارې کشکی پاکی کې به خلک کې خوري زه تعجب کوم چې یا الله دا مقابل دی میکروب کې دوی تیګری دا څنګه نه مریضی کې خو مریضی کې حتمی مریضی په دې خاطر چې وجود دونه مقاومت مقابل دی میکروب کې نه لري
لیلا خپل د سبزیجاتو له خوړلو څخه مخکې د پاکی خیال څومره ساتي هغه وایي
زه خپل ته پالک مینځم کنه د سې دوه لوی لوی سطلونه لرو یو کې مینځم بیا صفا بل کې اچوم بیا و به تخلیه کوم بیا نور پاکې و به عمده شکل او پالک چې ټولوم هم کنه خې اول تک وخم بیا پانا پانا ټولوم شو مخې ګورم چې کوم شای پین کتی نی بیا بر لاغه خې صفای مینځم بیا د ټاچوم تقریبا واته و به مینځم بیا نل لاندې کوم خې صفا چلو صاف کې چې و به خې پلار سې چې یاغي کته لور خپل می که ورندارګانی می دی ډیر صفای مینځي که زمون کر ملمم راځي په ډیر راحتی خوري که من خپل می په ډیر راحتی خوري تر اوسه هیڅ مریضی دیده نګانم کور کې نه
دا چې ډاکټران له سبزیجاتو سره نور کوم خواړه روغتیا ته ګټور بولي د داخلي برخې له ډاکټر حتیق علی مینمو پوښتلې دي.
یو له دوی نه د کاربوهایډریټو په نامه سره یادیږي چې دا کاربوهایډریټ اکثره په سبزیجاتو کې یا په بوره کې چې په لنډول وایو یا په ډوډۍ کې یا په وریجو کې لیدل کېږي چې دته کاربوهایډریټ وایي. بله نه وایي شهم دي یا غوړ مواد دي چې هغه په بازار کې پلورل کېږي او دوی د حیواني غوړو څخه هم استفاده کولی شي چې دا غوړ مواد دي او د انرژي لپاره ډېر مهم دي. او درې منوه غټ غټ مواد چې دي هغه پروټین دي چې پروټین د بدن په ساختمان کې او په جوړښت کې ډېره مهمه ونډه لري. راځي په دې باید پوه شو چې د کاربوهایډریټو څخه څنګه استفاده وکړو، څومره استفاده وکړو د پروټینو څخه او د شحمو څخه. کاربوهایډریټ مخ پیژندل چې کم مواد دي، له دې څخه باید د 55% نه تر 60% یعنی د غذا له نیم نه زیات باید موږ کاربوهایډریټ څخه استفاده وکړو. پروټینونه چې دي تقریبا 15% تر 30% پورې د دې څخه استفاده کیږي. غوړ مواد چې دي هغه 10% تر 15% ورڅخه استفاده کیږي. د پروټینونو بیل ګام دغه غوښه، هګۍ او شیدې. لدین علاوه شحم څخه چې کله استفاده کیږي نو د دې فیصدي هم 15% تر 30% پورې ده. چې هغه شحم په دوه مهمو برخو باندې موږ ویشو، یو هغه شحم دي چې کلک دي په بازار کې چې خرڅیږي او جامد دي، کلک دي، او بل هغه شحم دي چې اوبلند دي. فایبر په نامه نور غذایی مواد دي. فایبر څه ته وایي؟ مالټه یا کینو کخرو نو د اول پوست نه چې جدا کوو، بیا د خپل کینو یا مالټې په سر داسې د تارونو په شکل مواد دي. دغه مواد ته فایبر ویل کیږي چې دا هم په غذایي رژیم کې مهم دي. یعنی کله کله کسو قبضیت لري، له دغه فایبري مواد څخه چې استفاده وکړي د قبضیت لپاره یو ښه دوا ده. بینګړې یا لیړو چې موږ وایو په دې کې دي ټول تقریبا سبزیجات چې دي لرونکي دي دغه فایبرونه دي. له دې نه علاوه ویټامینونه دي. نو څومره ښه ده چې دغه ټول غذایي مواد په یو موازنه کې او په یو انډول کې وساتل شي.
ډاکټر حلیمی له ټولو خلکو غواړي چې
موږ په کور کې شوروا پخو، که د شوروا پسنګ کې لږ زره مستی وي او د دې پسنګ کې بیا تازه ترکاری موجوده وي چې هغه ملي سرخک دی او که ګشنیز ده او که ګندنه ده، یعنی تازه سبزیجات ورڅخه استفاده وکړو لږ نه، او د دې پسنګ کې سره میوه څخه هم استفاده وکړو چې هغه کینو وي، مالټه وي، د هر میوه سیزن چې وي لږ څخه استفاده وکړو. زما په نظر دا یو موازنه غذا ده. او که چېرته موږ داسې وکړو چې له یوې خوانه ډوډۍ خورو ورسره مو وریجې پخې کړي او ورسره چپس موجود دي چې دا تقریبا دا درې وړ یو نه غذایی مواد دي، دا بیا انډول د غذا نه دی. یا که مثلا موږ تاسو لوبیا پخ کړي چې فوق العاده هغه پروټین لري، نو ښه خبره دا ده چې که لوبیا پخو نو دې سره کولای شو چې موږ مثلا سلاته جوړ کړو یا سلاد جوړ کړو چې هغه کې کاهو وي، بادرنګ وي، بانجان رومي وي، پیاز وي، نو دا تقریبا د غذا یو انډول جوړولی شي.
قدر من دوستانو، سبزیجات چې له نورو خوړو نه یو څه ارزانه دي، ډاکټران یې هم لسی په علاوه د خوړلو توصیه کوي. لبلې خوا د کال په هر موسم کې پیدا کیږي، نو که غواړئ چې په تن روغ، په څیره ښکلي او تازه اوسئ، خوړلې مه هیروئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. حکومت په کاسو کې داسې ننوتلی چې ته به وایې د باندې ډېر لوی خطر ورته متوجه دی. له همدې امله نه له ښه خبرېږي او نه له بدو. یو نیم زره یې که خبر هم کړي نو همدا د ویرې خبره ورته کوي چې پام سر له کاسو ونه باسې، که نه په دا سر دې وهي. ذخیرې دي چې کاسې کلکې دي چې په اسانه نه ماتېږي. د خپرونې په پیل کې څو له همده خبرونه در اورو.
د خبرونو سرټکی
د ورختنو په وخت د کابل ښار ډیر نوي سندونه بیا وبیدل، لکه د نوي ښار د قصابې کوڅې سین، د دیمازنګ د څرول لارې سین، د خیرخانی او پروانې مختلف سندونه.
نږدې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د باران په اوبو کې ډوب شوی و.
د بارانونو ډنډ شوي اوبو د کابل ښار ډیر حکومتي او غیر حکومتي موټرونه سر په طلاق کړل.
او د اورښتونو په ورځو کې کابل ښاریانو په ښار کې په ولاړو اوبو د ساحل مینه ماته کړه. د خبرونو توصیل
در پدر آژانس خبر را کوي چې د ورښتونو په وخت د کابل ښار ډېر نوي سیندونه بیا وبیدل، لکه د نوي ښار د قصابۍ کوڅې سیند، د دې مازنګ د څلور لارې، د زاړه مارکیټ، چلستون، خیرخانې، پروان دو او سه او همدارنګه ډېر نور سیندونه. خبر زیاتوي چې په نوي سیندونو کې کبان نه تر سترګو کېدل، خو د ښار کثافاتو یې په سر داسې لامبو وهله چې د سړي د کبانو مینه پې ماتېدله. ښاریان شکایت کوي او وایي چې ښاروالي او حکومت باید د دغسې باراني ورځو لپاره سیارې وړې کښتۍ ولري چې ښاریان خپلو کورونو ته پکې لاړ او راشي. د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې نږدې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د باران په اوبو کې ډوب شوی و. خبر زیاتوي چې د بارانونو اوبه یې له نامه ورپورته شوې وې، خو خدای ښه ورسره وکړل چې بارانونه ودرېدل او د تنظیف ریاست له ډوبېدو وژغورل شو. کنه نه به د ریاست دوسیې او اسناد جوړ پاتې شوی وی او نه به هم د ګیم او فیسبوک کارولو کمپیوټرونه. خو ښاریان بیا وایي چې کاشکې پکې ډوب شوی وای.
چې ډوب شوی وای ډېر به ښه و، ځکه د تنظیف ریاست خاورې او ګردونه به یې ور پاک کړي وو. لاړ ته وړاندې په خپله د تنظیف ریاست پاکول پکار دي.
بے خبر اژانس خبر راکوي چې په کابل ښار کې د بارانونو اوبو ډېر حکومتي او غیر حکومتي موټرونه سر په طلاق کړل. خبر زیاتوي چې په دغو موټرونو کې یې زیاتره حکومتي او د زورورو موټرونه وو، ځکه دغه موټرونه خو په عادي ورځو کې هم یا د واټونو په ګلدانونو ورختلي وي او یا هم د برق پستونو. نو د باران په ډنډونو کې خو هیڅ ملامت نه دي چې په هره کنده او یال کې سر په طلاق پراته وو. او د بارانونو په ورځو کې زیاتره کابل ښاریانو په ښار کې د جوړو ډنډونو په اوبو د ساحل مینه ماته کړه. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې عمله زیاتره ښاریان د څلور لارو جهیلونو ته راوتلي وو او په دغو جهیلونو کې د موټرو له تلو څخه له پیدا شویو څپونه یې لکه د بحرونو د ساحلونو خوند اخیسته او د خوشحالۍ چغې ورسره وهلې. خلک وایي ښه دی چې کابل ښار د اوبو وتلو لارې او غټې ویالې نه لري، که نه دغه د ساحل د څپو مینه به یې په تشي ماتوله. خبرونه خلاص په خلاص.
قدرمنو اوریدونکو، زمون خبریال په ځانمایان یو سیمینار ته تللی دی او له موږ سره په مستقیمه اړیکه کې دی. دا چې سیمینار د څه لپاره جوړ شوی و، په څه شي پکې بحثونه وشول او پایله یې څه وه، په خپله به له ده څخه وپوښتو. په ځانمایان صاحب، زمونږ غږ اورې؟
اورم.
که د سیمینار په هکله څه ویل غواړې، مایک دې په خدمت کې دی.
مننه. زه په خپل وخت سره تا او د ګوړی اچار ټولو خوږو او په خندا مینو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه سیمینار چې له یوې اونۍ راهیسې روان و، همدا نن پای ته ورسېده او ګډونوالو ته یې په جیب خرڅ ورکولو سره ټول رخصت کړل.
د سیمینار موضوع څه وه؟ د څه لپاره جوړ شوی و؟
باور وکړئ که یې دا یوه اونۍ هم په موضوع پوه شوی یم، او څومره چې مې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې وکړې نو هغو ته هم نه وه معلومه شوې چې سیمینار د څه لپاره جوړ شوی و.
نو دا څو ورځې په څه شي خبرې وشوې؟ په ځان مایان صاحب،
په هر څه، په انتخاباتو، په جنګ او سوله، د ډالرو په کمېدو، د کارونو په نه پیدا کېدو، د فیسبوک په عکسونو او کمنټونو. که رښتیا درته وایم نو یو بله یو غره غږېده او بل بله بل غره.
د سیمینار جوړونکو څه ویل چې سیمینار یې د څه لپاره جوړ کړی دی؟
په هغو خوارانو خو لاره ورکوه چې چرګان به یې راوړل، وریجې به کمې وي، او که به یې وریجې راوړې نو وچ او تازه میوه به کمه شوې وه، او چې دا ټول به یې پوره کړل نو پیپسي او معدني اوبه به بیا خلاصې شوې وي. باور وکړئ چې په دا څو ورځو کې دا څو تنه دومره معدني اوبه وڅکلې، که د وچې مځکې پرې اوبه کړې وای نو د دروغجن خبره د باکوا نیمه دښته به پرې اوبه شوې وای.
ولې؟ ګرمي وه که مېلمانه جال وهلي وو؟
نه، گرمی و او نم سوک جل باری و خبر دا و چه میلمانو گمان که و چه مادنی و بدی نو دیر با قوی وی او دا وجود طول مادنی مواد لکه اوسپنا، مس، سلفر، مگنیزیم او پوتاشم او نور با پورکی
نو پا دی سب دیر مصرفم شوی وی
و چه نمیم خورل شوی نو دیو فارم چرگان خوب که نوش جان شد بیا بای چه قاکی وش پیدا ولی نو پردو که بای پخپل منز که چونه خونه سر ماتا ول زین خوان چونه قدر خوان پکی مات کرد یو دوزله خو یو بزده تو مقام ور کرد شو چه نزدی و یو زان پی وجدی
ولی؟
خدای و چه یو بزده تو مقام ور که نو آقا تولو که کارا شو او ده چه وقت زوال ورستا د تیرولو هڅه یې وکړه نو تمک غټ و پستونه کې بند شو بیا یې ژر روغتون ته یووړ او د تمک هډوکی له ستونې را وویست او له همدې امله د سیمینار جوړولو مشر امر وکړ چې له دې وروسته دې هغه غوښه وانخیستل شي چې تمک پکې وي
نو په پای کې څه وشول
په پای کې یو لنډ پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې ویل شوي و سیمینار په ډېرو ګټورو موضوعاتو له هر اړخیزو بحثونو وروسته دې نتیجې ته ورسېده چې دغه ډول سیمینارونه د هېواد د ترقۍ او سوکالۍ لپاره ډېر ارزښتمن او ضروري دي چې په هره میاشت کې باید یو یا دوه ځلې جوړ شي په ځان میان د ګوړې اچار سیمیناري خبریال
برک شیرم واوری
کوچه سیندونا او چرایان جهیل کوچه سیندونا او چرایان جهیل ٹیکسیان ورکی پکی او میلی بس لکفیل تری راوت لکھکاری کچھ سندونا او چارایان جہیل ٹیکسیان ورکے پکے او ملی بس لکفیل تری راوت لکھکاری دغزمونگ پائی تخت په بارانی ورځو کې دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې تر غوږو غرق اوبو کې په طوفانی ورځو کې بنگله دېش تری جوړ شي دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې تر غوږو غرق اوبو کې په طوفانی ورځو کې بنگله دېش تری جوړ شي نه رئیسان په خبر نه معاونان کیسه کې لا خاروالی والا تا دیکھ خدمت تحفہ کے ستائن لیکونا میڈالونا ورکی نرئیسان پہ خبر نیماوینان کی سکی لا خاروالی والا تا دیکھ خدمت تحفہ کے ستائن لیکونا میڈالونا ورکی او دغه خار دای چارواکی خواران جان تبازی منگ تبازی را کئی تسچه یاکس و فیسبوک تراشی تقدیرنامه پر دوزلی او دریزلی ورکوی او دغه خار دای چارواکی خواران جان تبازی منگ تبازی را کوی تسچه یاکس و فیسبوک تراشی تقدیرنامه پر دوزلی او دریزلی ورکوی بس د شهرت وگی دی او د قدرت تگی دی ده ڈالر مست چارواکی ده ڈالر مست چارواکی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی اوسې حکمت او مسکا مرادی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 22 خوست یو کندز یو او جلال آباد 3
ساتون کے دیدی خاورے ساتون کے دیدی خاورے سلام دے پہر رکھ دے مقام دے ستا میڑان کا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے گٹن کے دیدے خارے ساتن کے دیدے خارے ند خوب ندے آرام دے وطن بندے درتگو